احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګیا ورسره مل پلاوی سره په ګلخانی مانی کې وکتل. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی هم برخه لرله. د باختر اژانس راپور لمخي مولا حسن اخوند د چین د بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې پر نړیوال سټیج د دوی د حکومت ناتړ وکړي. مولا حسن اخوند زیاته کړه چې د دوی حکومت د نورو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او له ګاونډیو او ټولو هیوادونو سره د ښو مناسباتو او مثبت تعامل غوښتونکی دی. د طالبانو له بیازري واکمنۍ راوروسته دا دوهم ځل دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. وانګي د طالبانو، چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې تر وی مرګونی ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپل ژوره خواخوږي څرګنده کړه. د پلاوی نن په ایکس ټولنیزه شبکه په یو پیغام کې ولیکل، په هرات کې د هغې غمجنې ترافیکي پیښې په اړه خپل ژوره خواخوږي څرګندوي چې د 19 کوچنیانو په ګډون 9 کسان پکې وغوښل شول. فرانس پرس اژانس طالبانو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې دا ټکر د سیشن به په شپه هغه مهال وشو چې مسافرونکي بس د موټر سایکل او د تیلو له یو ټرک سره ټکر شو چې بیا اور ولګید. د چارواکو په وینا سرویس د اسلام کلال سرحدي سیمې څخه مسافر لیشتول چې معمولا له ایران د ایستل شویو کډوالو د ستنېدو نقطه ده. ایرانی چارواکو په دې ورسیو کې اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1.2 میلیونه افغان کډوال ایستلي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې 8 لکه نور له دې هېواده ووځي. په پاکستان کې چارواکو نن د دغه هېواد په تر ټولو لوی ښار کراچي کې عامه رخصتي وروسته تر دې اعلان کړه چې د نورو بارانونو وړاندوینه وشوه. په دغه ښار کې د مونسون د بارانونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د ورښتونو له امله بهیدلو سیلونو په روسي ورځو کې په ټول پاکستان کې مرشوب لاړولې ده. د جمعې په ورځ په غرنیو شمال ویدي سیمو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمیر 300 ور شو. په کراچي کې د چارواکو په وینا په روسي ورځو کې دومره بارانونه ورېدلې دي چې په کلونو کې بې ساري ورشته. د عراق لومړي وزیر محمد شیا سوداني وویل د شورون پرم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنی سره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د رويټرز اژانس راپور لمخې سوداني دا اعلان پرون سیشن به وکړ. رويټرز وړاندې وای عراق په تیرو 2 کلونو کې لګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له ټوټال او د برېټانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو په ګډو پانګونو د نورو قراردادونو لاسلیک ته لاره هواره کړې ده. د عراق د لومړي وزیر د دفتر پټکو د حکومت د تیلو لسترو کمپنیو د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. په هرات کې د موټرو د ټکر لامل پولیسکونو کسان وشل شوی دي. وړاندې جزئیات ترکو. کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه دی. په خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورشتونو له قربانیانو هم خبرو.
دغه بارانونو له امله موږ څلور هیوادوال په شهادت رسیدلي، یو تن ټپي شوی، یو ورس کورونا په بشپړ توګه ویجاړ شوی دي.
دا د تازه ورشتونو د قربانیانو شمیر دی. د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه په یو شمیر هیوادونو کې په کنسرتونو سره لمانځل شوی او لا هم دا لړۍ روانه ده.
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 یو تر رسیدلې دی. د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت ویلي چې په مړو شویو کې 19 تنه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ته معلوماتو لمخې د پیښې ډېرې قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسېدونکي دي. دغه ترافیکی پیشه تیرش په شاوخوا 8 بجې او 10 دقیقې د هرات اسلام کلا پلار له ایران د رایستل شوی کډوالو د مسافرونکو بس او د تیلو د یو ټانکر موټر د ټکر لامل رامنسته شو. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي په هرات کې درامنسته شوی ټرافیکی پیښې د قربانیانو شمیر نه هاوی اتنو ته رسیدلې. د دې وزارت وایي عبدالمتین قانی نن د اگست په شلمه رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو دوو کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک خودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ټرافیکی پیښه ټکان ورکوونکي بلل یو ویلي دی په دیاړه د چړنو امر شوه. دغه وزارت ویلي په خطر شپه د اگست په 19 شاو خواته به جو 10 دقیقې د هرات اسلام کلا په لار هغه محل رامن څه شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوی افغان کډوالو په کې سفر کاوه د تیلو یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک کمیټې شمیرې چې بختر جان خبرې کړې خي چې د پیښې ډیرې قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکو دي. دا په داسې حال کې چې ایران په ورسته کې له دې هیواد سلګونه زر افغان کډوال ایستل او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نور ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وژل شوي کس رحیم الله نګدي دوست ازادي راډیو ته وویل هغه اتلس کلن او دوه کال وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایران ایستل شوی و خو په ورسته کې یو ور بیا دغه هیواد ته داخل شوی و.
رحیم
الله کازولایته پروان بو رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکو او لمق سره یې دلته کار کاوه. کومر بای اتلس یو لس کالو دلته ایران ته د کار کولو او خجون په خیل راغله او خداستوګنی داسنادو د نلرلو لامل لدی زیو وستل شو. افغانستان ته لرسیدو وروسته د موټر چلوونکو د بی احتیاطی او د موټر د تیز تګ لامل لدی پیښه سره مخ شو. د هرات ولایتي چارواکو هم د دې ټرافیکی پیښه لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطی او تیز تګ بللې. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په اکسپانه خبر شوه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانين مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیښې ډېرې قربانیان د بس سپرلی و خو د تیلو د ټانکر دوه سپاره او دوه نور کسان چې په موټر سایکلونو یې سفر کاوه هم په دې پیښه کې وژل شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې وخت نا وخت دغه ډول مرګونی ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابوالی او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې اته میاشتې وړاندې په غزنی کې د کابل کندهار په لویو لار په یوه ورځ د دوه ټرافیکي پیښو له امله 250 کسان مړه او 80 نور ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او ګازو د لیک د ټانکرونو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې وي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 900 ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشټوالی هغه عوامل بلل کیږي چې لاملې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
په هرات کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر نه بیا او تر رسیدل دي. ازادي راډیو دا خبر په خپل فیسبوک باندې خپور کړی دی. هلته ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. یو شمیر پیغامونه تر تاسو رسو. هلمند افغان لیکي د افغانستان زیاتره موټر چلوونکي لایسنس نه لري، که لري هم نو د پیسو او واسطه په زور اخیستې ده. په نتیجه کې په موټر چلولو او ترافیکي قوانینو هیڅ نه پوهیږي. هم دا وجه ده چې په افغانستان کې ډیر د موټرو ټکرونه کیږي. شیر محمد افغان لیکلی دی په دې کې د ډرایور څخه ګناه ده، اور یا اخیستې شاید له کوم مسافر څخه غلطي شوې وي، سګرټ یې څکوله وي او داسې ځای کې گزار کړی وي چې موټر اور ترې اخیستې وي. رفیع الله احمد زلی کلیدی ولا چې د شرکتونو جوازونه لغوه نکړي ولا کې کم کړي، دا پیښو مسلکی زدکړو ډیر وران باید زیات کړو. نعمت همدرد لیکلیدی د پیښې علتونه به احتیاطي د ترافیکي اشارو اصول نه مراتول، د نشي موادو استعمال، د لوی لارو مسافر روونکو موټران باید دوه ډیر وران ولري، بی خوبی مهم علت ده. بشیر احمد مهمن لیکلیدی تیز رفتار، وړوکه یو طرفه سړک او د نشي موادو استعمال علت ده. محمد زومان لیکلی دی ډیر علتونه لري، د ټلیفون بي ځای استعمال او داسې نور ډیر مسولیت د ترافیکو په غاړه ده. شاکر نیازی لیکلی دی د سړکونو تنګوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعات. رحیمی لیکلی دی لوی علت د سړک زیات کمبره کېدل لوجه هر وخت کډونه رامنځته کیږي. عبدالناصر تسلی کلی دی پلو یو لارو کې موټر سایکل باید بند شي. البته په دې خبر لمخي په دې پیښه کې یو موټر سایکل هم په ټکر کې وو. جاوید اکبری لیکلی ټول علت د کوچنی وسایلو د بے پروايي دی. او حبیب کاکړ لیکلی د حکومت جی پی اس هم په لویو موټرونو کې لګولي، مګر بیا هم داسې پیښ کیږي سړی ډیر خپه شي، اکثر ډرایوران د ده په وینا او د ده له ادا سره سم چرس استعمالوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
کابل د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیز ناست کور پدې. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په دې ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی دي. د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د مذاکراتو دغه لړۍ شپږمه لړۍ ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې غونډې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو یې خبرې سره کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د طالبانو، چین او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه شپږمه ناسته کې د ګډون لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کابل ته رسیدلی. تمه ده چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د ترګری عزت د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سیمایزو همکاریو په ګډون په بیلابیلو مسایلو بحثونه وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې له دې رسمي ناستې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر لامیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد لیواله دی چې د لارې کمربند په ستر اقتصادي پروژه کې افغانستان هم ورګډ شي. په اعلامیه کې راغلي وانګي د غراز ویلي چین غواړي په روان کال کې د افغانستان د قانونو د استخراج عملی چاري هم پیل کړي. په دې ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید افغانستان او چین دواړه خيزي اړیکی مخبرواده بللې او چيني د افغانستان خصو د غدس شریک ګڼلې. هغه ویلي چې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول سوداګري زراکړه ورکړه یو میلیارډ ډالرو ته رسیدلې، خو دا کچه په نګدي وخت کې د پام وړ زیاته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بل بیان کې چې په ایکسپانې خبر شوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د لیدنې خبر هم ورکړي. په بیان کې راغلي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزيتي، سترو پروژو کډوالو او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې وشوه. په بیان کې راغلي امیر خان متقی په دې ناسه کې ویلي دوی لیواله دي چې له پاکستان سره سوداګري او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. نو موري د غراز له پاکستان غوښتي چې په دې هیواد کې د میشتو او راتلونکو افغان کډوالو د حقونو د ځای کېدو مخه ونیسي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لقول راغلي چې حکومت له افغانستان سره د دوه اړخیزي سوداګري او ترانزیت ته د پراختیا هوډ لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې چنن خبره کړې ویلي چې د طالبانو، چین او پاکستان په درې اړخیزه ناسه کې د ګډون لپاره کابل ته لی ساغدار سره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت نور چارواکي هم ملتیا کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د چین، پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیران به د درې اړخیزو همکاریو د زیاتوالي او له ترګری سره د مبارزې په برخه کې بحثونه وکړي. یو شمیر پاکستانی رسنۍ ویلي د چین، پاکستان اقتصادي دالیز یعنی کمربند او لارې د پروژې پراختیا د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د رواني اگست په پیل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه ناسته کې ګډون وکړي، خو هغه مهال سفر لغوه شو او وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ده چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړي.
د طالبانو، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې راپور موریدو. تازه خبر دا دی چې د غدری سره وزیرانو غونډه وکړه. دا غونډه په کابل کې ترسره شوله. د طالبانو د خارجه وزارت د اعلامیه لمخي په دې غونډه کې پر پخوانیو تصمیمونو باندې بیا خبرې وشوې او ټینګار وشو چې درې سره هیوادونه به سیاسي، اقتصادي او ترانزیتي روابط پراخوي او تقویه کوي. به د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل سي افغانستان او پاکستان همکاري باید پراخ شي او همدارنګه د دوړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په پراختیا هم ټینګار کړی دی. او په دې ارتباط باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې افغانستان او پاکستان د همکاریو ستاینه کړې ده او ویلي سرګند کړې ده چې د دوړو هیوادونو په روابطو کې به پرمختګونه رامنځته شي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې مرسته رسونکي کارکونکي له جدي محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاد مرستيال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي د اگست په 19 د بشر دوستۍ د ورځ په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دغه څرګندونه ترڅنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان شزو په بشپړه ونده ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاد مرستيال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی وای چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه مليون نړیوال مرستندوی کارکونکو له دندیزې خندونو سره مخ دي. هغوی کوخل کیږي، ټپيان کیږي، اوان وژل کیږي. اندري کاراتوات د سیشنبه په ورځ د اگست په 19 د بشر دوستۍ د ورځ په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندوی کارکونکو لجیتي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه په دې پیغام کې چې د یو نامه د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي،
سره دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکی لاسرسی ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکونکو لا هم لجیتي کاری محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوهه، نوښت او زغم ځواب شوې دي.
راتوار ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندري کاراتوار ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکوونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندویه کارکوونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو ښځینه کارکوونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
د دوی شرط دا دی کچېری بشري خدمتونه تر سره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمائندګانو څخه یو له موږ سره اوسي او هغه زموږ کار له نږدې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحه ته ځي د دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خاوند پلار.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په مې میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کار کوي د ناپېژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوې. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوې چې د دغو ښځینه کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکوونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا بکتر رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بیلابیل محدودیتونه ولګول او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې اعلان کړی دی چې په روسي څورزو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو د څلورو کسانو ژوند اخیستې. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د ځاني زیان ترڅنګ په دې سیلابونو کې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وای چې د سیلابونو له امله کورونه او کرنیز جسمه کې ویجاړې شوي. د طالبان حکومت او مرستندوی بنسټونه د مرستې ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نهو ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد د اگست 14 په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله څلور کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دی ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوختي.
دغه بارانونو له امله موږ سلور هیوادوال په شهادت رسیدلی، یو تن ټپي سوی، یو ورس کورونا په بشپړه توګه ویجاړ سوی دي، شپږ سروش کورونا په نسبي توګه زیانمن سوی، یو سل دېرش جریبه کرنیزه ځمکه، یو سل پنځه دېرش جریبه باغونه، شپاړس کیلومتره سړک، دوه پلونه او پلچکونه، اوولس سوه ونې، یوویشت د اوبو کانالونه زیانمن سوي دي. په ټولیزه توګه درې سوه درې پنځوس کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره سوي دي.
دی وایي له زیانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوې او د نورو مرستو لپاره د دوی سروې روانه ده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبله او درانه مالي زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې هغه د بیا جوړولو وس نه لري. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکوونکی عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ زیانونه او مالی زیانونه اوښتي.
مالی زیانونه خلکو ته زیات اړولې دي، لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوې چې اتاقونه یې ولیدلي دي، یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده، تن سیاسر هم شهید شوی، یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست نولسمه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د لس او پنځه ویشت ملي مترو ترمنځ وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به یې په ساعت کې له پنځوس تر پنځه اتیا کیلومترو پورې وي. یادونه ور ده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سپینې ماڼۍ د سه‌شنبې په ورځ رسمن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له یو سلو اویا میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د جمهور رئیس ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې د اټ وایټ هاوس په نوم جوړ شوی پرون یو لنډه ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وی زه ولسمشر ټرمپ ستاسو شخص یم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ویل د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د جمهور رئیس تاریخي لاسته راوړنې تر خلکو د ډیرو رسنیو او پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز د خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ټرمپ د ټیک ټاک سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارکوونکو شخصي معلومات شي د چین حکومت لاسته ورشي.
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې له خبرونو ور هاخوا تمو د افغانانو له کنسرتونو خبر کړو او وړاندې په دې خبرونه کې ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه تر تاسو ورسوو. دا یادونه به وکړم چې د ازادي راډیو د خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ هلته دا غو راپورونو متن وسلی شي چې د ازادي راډیو له لارې خبرو. همدارس د ازادي راډیو اونیز خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندل شي. په ازادي راډیو ډاټ کام کې د یو شمېر ویډیوي راپورونو یو شمېر ویډیوي راپورونه هم تاسو پیدا کولای شئ او لیدلای شئ. د اسد یزمری اتبشتمه په افغانستان کې دننه بي ټنګ ټکوره، خو له دغه هیواده بهر بیا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره ولمنځل شو. اروپا، کاناډا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو په دغه پروګرامونو کې برخه واخیسته. د څو دغه پروګرامونو په اړه جزئیات په راپور کې واوري چې په جرمني کې د جاوید امرخیل د کنسرت په یوې سندرې پیل شي.
اروپا،
امریکا او کاناډا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یا زمري د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 13مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یو کنسرت کې راڅرګند شو. په دې کنسرت کې د تې جمهوریت نظام د ملي اردو جامع هم اغوستی وي. دغه کنسرت یو تنظیمونکی رستم سعادتی ازادي رادیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 13مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله، ډېر زیات خوند یې وکړل، ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګدر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګدر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 13مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلاره چول شوی او دا جشن ډېر ښه تیر شو. ډېر په زرګونه هیوادوال راغلي وو او یو ډېره ښه تجربه او ډېر ښه مناسبت وو. زه او هارون بچا صاحب دواړو پکې ګډون وکړ.
ګودړ وای دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبري نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو، مشق او تمرین لرم، بعضي پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونې ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه مخکې په افغانستان کې هم د ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولې او حرامې بولي، افغانستان کې لټنګ ټکور پرته ونمانځل شوه. دا سادی از مریت وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیت اخیستلو لنیټه سره برابر ده. په 1990 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1990 زیږدیز کال د اګست 19مې نیټه سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته د ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کیږي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شریف لاله هلمند ندالی ولسوالی څخه خبره کوم چې موږ حاصلات پمبا ډیر ارزان دي. موږ حکومت دا غوښتنه چې پمبا ډیر ګران شي، باید دا غوښتنه تی ورسوي. په خو پمبا په 250 افغانۍ اوس په 200 افغانۍ سره چې موږ حاصلات واخلالي دغه نورې وادو ته باید صادر شي. دا هلم پورا کړي، حکومت ته باید موږ پیغام ورسیږي.
السلام علیکم دی ازادی رادیو کارکونکو ته جامع شکر چې مجا راځنی ولایت ته. د ما نظر خدا غدا سی پاتراپیشنو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم وکي خو هغه کخ یا سیدی کله لای هغه حاصلات ورنه کې دا د دې نه پوهایو له وجې څخه. نو د ما نظر دا غدا د خلکو ته سی کوم خلک کاروانګر دي دوست باید پوهاوی ورکول سی. په هر ولسوالۍ کې باید انجنیران وي، هغه انجنیران چې دی کاروانګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې په ډیر کنټرول کوي. نو دغه سی په زراعتي شبو کې باید وی انجنیران څخه بوت په هوا ورک. نو زما نظر السلام علیکم.
سلام، په محمد خواجه حکمرلیم دی خوست ولایت څخه. زه د انجنونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم. باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټول افغانانو دپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون زداري اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورته وایي
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه